د دوست آواز د رادیو قدر منوریدم کو تاسو مژغ د پریسیار د رادیو د سودگان څخه هور
شنوندگان عزیز رادیوی آواز دوست، شما صدای ما را از استودیوهای تریسی آر میشنوید.
قدر منوریدن کوترار سلمریز ما او زما د همکارانو سلامنا او نیکی هیلی ومنی. نن د چهارشنبه ماښام د 2014 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 28مه چې د 1415 شمسي کال د جې د میاشت د 8مې نېټې سره برابره ده. دا د خپل نن شپې خبرونه ستاسو د خوشي او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خبرونه کې تازه خبرونه په شمول به د ورځې یو مهمو پیښو ته په کتنه کې په لندن کې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او د افغان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د مشر ښاغلي ډاکټر سید صلاح الدین سیدی مرکه په ویکتوریا کښې د دینینانګ د پولیسو د افسر ښاغلي حافظ مایار خبرې به د نوی کال په اړه د دوی د فعالیتونو او همدارنګه د ترافیکي پیښو د مخنیوي په اړه د دوی لارښوونې او همدارنګه نور معلوماتونه او د پروګرام په لړ کښې به د رشما شفا او هارون پاچا په اوازونو کښې خوږې سندرې هم واوري. اوس پاملرنه وکړئ د دې ساعت پښتو خبرونو ته. ویم کی درمامات آشنا د خبرونو لنډیز. روسیې، چین او ازبکستان خبرداری وکړی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش نفوس مخ په پراخېدو دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي په افغانستان کې د سیاسي مشرانو ترمنځ خپلمنځي لانجې د جګړې یو بل اړخ دی چې باید فکر پرې وشي. د افغانستان د اجرایي رئیس او د بلخ د سرپرست والي ته نږدې کسان وایي چې د بلخ د سرپرست والي او جمهور رئیس ترمنځ په خبرو کې تر اوسه ار ګټونکي دي. او د هند نوي مزایل د پاکستان د هرې منطقې په شمول کولی شي چې چین په نښه کړي. بشپړه خبرونه واوري. روسیې، چین او پاکستان خبرداری وکړی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش نفوس مخ په پراخېدو دی او د دې هېواد امنیتي وضعیت خراب شوی دی. د دغو دریو هېوادونو استازو سې شنبه په ورځ د ماسکو په غونډه کې موافقه وکړه چې په راتلونکي دې دغه ډول غونډو ته افغانستان هم راوبلل شي. د افغانستان حکومت غونډې ته د نه بلل کېدو په وجه ناخوښي څرګنده کړې ده. دغه غونډه چې د پردې شاته او له ابهامه ډکه غونډه ګڼلې ده چې د هغوی په وینا په اړه یې زیاتې پوښتنې موجودې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې هره غونډه چې د افغانستان په اړه وي او د افغانستان استازي پکې ګډون ونه لري د افغانستان لپاره به هېڅ ډول ګټه ونه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنیر د ریوټر خبري آژانس ته وویل د افغانستان د اوضاع په هکله بحث کې به ښه نیت هم وي. د افغانانو د شتون پرته به د وضعیت د ښه کېدو سره کومه مرسته ونه کړي او د دې ډول غونډو په اړه به پوښتنې رامنځته کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان د غونډې وروسته خبریالانو ته وویل درې واړه هېوادونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د زخترېزو ډلو په خاصه د داعش د مخ په زیاتېدونکي فعالیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا متحده ایالاتو چې اوس هم په افغانستان کې 10000 سرتېر لري او په تېرو 15 کلونو کې په دې هېواد کې د زخترېزو ډلو پر وړاندې په جګړه بوخت دي، هغه هم د ماسکو غونډې ته نه دی وبلل شوی. دا د روسیې، چین او پاکستان ترمنځ د دې لړې درېیمه غونډه ده چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د نشتون پکې د واشنګټن د اندېښنې وړ ګرځېدلی دي. افغان مقامات ویلي چې روسیه د طالبانو سره د اړیکو د ژورولو هڅه کوي خو ماسکو د افغانستان دولت مخالفو یاغیانو ته د مرستو برابرول رد کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو ویان وویل چې درې واړو هېوادونو موافقه کړې ده چې د یو شمېر طالبان نومونه دي د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لیست څخه وایستل شي چې د هغوی په وینا د کابل او طالبان ترمنځ د سولې هڅې غښتلې شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر میاشت د ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د طالبان د مشر ملا هیبت الله نوم دي د هغه سازمان د بندیزونو په لیست کې ثبت کړي. د افغانستان د شمال یو شمېر ولسوالۍ چې د مرکزي آسیا د هیوادونو سره ګډه پوله لري او د دې هیواد یو شمېر نور ولسوالۍ طالبان په واک او یا هم طالب یاغیان پکې پراخ شتون لري. روسیا اندېښمنه ده چې کیدای شي یاغي ډلې د افغانستان د پولې راواوري او د مرکزی آسیا هیوادونو ته مخه کړي او په پای کې ماسکو ته د یو سرخوږي سبب شي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي په افغانستان کې د سیاسي مشرانو ترمنځ خپل منځي لانجې د جګړې یو بل اړخ دی چې باید فکر پرې وشي. معصوم ستانکي د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره اجماع او د مشرانو د لوری یوالی حتمی خبره ده. هغه وایي موږ او تاسې تل په دې بحث کوو چې چیرته مو عملیات وکړل او چیرته مو ونه کړل او یا هم ولې نتیجه نه ورکوي، خو د جګړې په نورو اړخونو ولې فکر نه کوو. که د هیواد سیاسي مشرانو ترمنځ لانجې موجوده وي، تاسو څه فکر کوئ چې موږ وړونکي یو او که بایلونکي؟ د ملي امنیت عمومي رئیس همداراز په هیواد کې روانې جګړې ته په اشاره سره وویل چې له وسله والو مخالفینو سره جګړه د حل لار نه بلکې د سولې لار د رواني کشالې حل ممکن وي. د افغانستان مشران جرګې دفاع کورنۍ چارو وزیر او د ملي امنیت ادارې مشر خپل عمومي غونې ته غوښتي وو. د افغانستان مشران جرګه وایي هیواد کې جګړه ډېره شوې او د اسلامي دولت یا د داعش په نوم ډله وده کړې ده او دغه راز د هیواد په ښارونو کې د ځانمرګي بریدونو شمېر ډېر شو دی. د افغانستان مشران جرګې ځینې غړي وایي همدا اوس د هیواد په اتلس ولایتونو کې جګړه روانه ده، خو بل لوري ته امنیتي چارواکي وایي د حکومت مخالفان ته یې د تیر کال اوږدو کې درنه مرګه ژوبله اړولې ده او وایي نه دي توانېدلي خپلو هدفونو ته ورسېږي. د افغانستان دفاع وزیر عبدالله حبیبي مشران جرګې ته وویل د افغانستان دفاعي ځواکونه راتلونکي پسرلي کې د پراخو پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی کړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د سږ کال ژمي اوږدو کې هم ځینې برخو کې پوځي عملیات کوي، ځینو برخو کې د بیا رغونې چارې کوي او وایي د دښمنانو ماتولو لپاره به روانه جګړه کې هم کار وکړي. سناتورانو د دېش نومې ډلې شتون او فعالیتونه هم د اندېښنې وړ وبلل او متي مسؤلانه یې وغوښتل چې د دغې ډلې د فعالیتونو مخنیوی وکړي. په عین وخت کې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې لیکلي دي چې د کندهار په معروف کې د کونړ د سرکارو په ولسوالۍ باندې د ډیورند د کرښې له اخوا څخه د پاکستاني پوځیان د وروستي راکټي حملو په تړاو یې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړي او ورته د افغانستان د جمهور رئیس د اعتراض رسمي یاداشت ورسپارلی دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د لومړي سیاسي دفتر رئیس محمد موسی عارفی په خپل دفتر کې د پاکستان د سفیر ته د رسمي یاداشت سپارلو پر وخت ټینګار وکړ چې پر افغانستان د پاکستاني پوځیانو لخوا د راکټونو دا ډول توغول په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو اړیکې حساسې مرحلې ته رسېدلې دي لمسوونکي کړکېچ بولي. د بهرنۍ چارو وزیر دا هم ویلي چې دا کار د دې سبب کېږي چې د دوو ګاونډي هیوادونو اړیکې نورې هم خړې پړې شي. د څېړونکو په اند دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان پوځیان او ملیشي قواوې د افغانستان په سرحدي ولسوالۍ په ځانګړې توګه کونړ او ننګرهار باندې راکټونه او اوانونه توغوي. څه موده د مخه په دې حملو کې په کونړ کې د مرګ ژوبلې خبر هم ورکول شوی وو. پاکستان له خپلې خاورې نه پر کونړ ولایت باندې بریدونه نه دي منلي او ادعا کړې ده چې د افغانستان له اړخه مخالف وسله وال په امنیتي پوستو بریدونه کوي چې دوی ورباندې ډزې کوي. افغان حکومت وایي چې په دې مسله یې څو ځله له اسلام آباد سره خبرې کړې دي، خو لا هم دغه ډول اعمال نه دي ختم شوي. همداراز د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د بهرنۍ ځواکونو رول مهم او اغېزمن بولي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې ځانګړو هدفونو د له منځه وړلو په برخه کې د بهرنۍ ځواکونو همکاري اغېزمنه تمامه شوې ده او هیله لري چې دا ډول همکاري په راتلونکي کې هم دوام وکړي. د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وایي هم زیات شوي دي چې پکې د القاعدې او طالبان ځینې مشران هم وژل شوي دي. د ازادي راډیو د یو خبر له مخې اجرایي رئیس او د بلخ سرپرست والي ته نږدې کسان وایي چې د بلخ سرپرست والي او جمهور رئیس ترمنځ په خبرو کې تر اوسه هر ګټونکي دي. په داسې حال کې چې د بلخ سرپرست والي ته نږدې ځینې کسان کابل ته د عطا محمد نور سفر د جمهور رئیس غني سره د خبرو د چټک کېدو لپاره مهم ګڼي، خو نور اجرایي رئیس ته نږدې ځینې کسان بیا په دې باور دي چې دا خبرې د جمهور رئیس په ګټه دي. یو لدی کسانو فضل احمد منوی ده سه‌شنبه پورا در رادیو توول که سه هم نتیجه تا درسیدو پا برخه که دی خبرو تا خوشبین ندی خو دی وای چی پا دی خبرو که ده هر یو هدف دی جری ریس ده موقعی کمزور کول چی. نمولی پا دی باور دی چی جمهور رئیس لدی خبرو آتور غوالی دی انتخاباتی کمپاینو هاگا شوارا ملیک لی چی ویلی دی موازی حکومتون بلا منز یوسی. نمولی وای ده بلخ سر پراس آتا محمد نور ممکن ده جنو امتیازون و وزارتون پا مهم و غط و پریکل که ده گردون و بلخ ده دی خوش کس معرفی که دو پا بدل که لحاغا ولیات تیر شی. دا په داسې حال کې ده چې هر په دې اړه کوم نظر نه دی سرکل کړی. که څه هم د جمعیت ګوند مخکښو څیرو د واک د عادلانه ویش په اړه پوره سپیناوی نه دی ورکړی، خو د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر امرالله صالح ویلي چې د غني او عطا خبرې به په ګډه حکومت کې د اصلاحاتو او عوام پالنې د ډلې تله نور هم درنه کړي. ولسمشر غني الله وړاندې حکومت له خپل سیاسي شریک ډاکټر عبدالله سره نیم په نیمه ویشلی وو او دواړو مشرانو د خپل خوښې افرادو وزارتونو ریاستونو ولایتونو سفارتونو او نورو ادارو کې ټاکلي څرګندونه چې د هر او جمعیت ترمنځ د سیاسي ډایلوګ په پای کې به ولسمشر غني د خپلې که د ډاکټر عبدالله د برخې نه واک جمعیت سره وویشي. جمعیت په داسې حال کې د واک د بیا ویش غوښتنه کوي چې هر په دې وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي ګوند سره د سولې او سیاسي جوړجاړۍ تړون لاسلیک. د یو بل خبر له مخې د بلخ ولایتي شورا په مزار شریف ښار او شاوخوا سیمو کې د زرګونو جریبو دولتي او شخصي ځمکو له غصب څخه اندېښنه څرګنده کړې ده. د بلخ ولایتي شورا یو شمېر استازوی دا کوي چې محلي زورواکانو او یو شمېر دولتي چارواکو په مزار شریف کې دولتي ځمکې غصب کړي دي. د بلخ ولایتي شورا غړي شجاع الدین شجاع ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس مهال په مزار شریف ښار دننه او شاوخوا سیمو کې دولتي کسانو مولي زورواکي دولتي او شخصي ځمکې غصب کړي دي او بیا یې پکې رهایشي ښارګوټي جوړ کړي دي. د بلخ ولایتي شورا یو غړي ابراهیم خیراندیشي دا کوي چې په بلخ کې د ځمکې په غصبي دولتي چارواکي لاس لري او یا هم د هغو د نږدې کسانو لخوا زرګونه جریبه ځمکه په دشت شور نور خدا او ایلتان کې غصب شوي دي. خیراندیش وایي چې ډېر دا ځمکه د بلخ سرپرست عطا محمد نور او د هغه سیاسي ملګرو لخوا غصب شوې ده. د باختر آژانس د یو خبر له مخې په کابل کې د ترکیې سفیر په کندهار کې د افغان سوداګرو لپاره ترکیې د ویزې د ورکړې مرکز پرانیست. د کندهار د والي ویان سمیع خپلواک ازادي راډیو ته وویل یاد مرکز به د افغانستان او ترکیې ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا کې ګټور تمام شي. د کندهار د سیمه ییز چارواکو په خبره دغه مرکز په پرانیستلو سره به د کندهار سوداګرو هغه ستونزې چې پخوا یې د ترکیې ویزې د اخیستلو په برخه کې لرلې تر ډېره حده هوار شي. استنلی خبر نه واوري. روسیا غواړي تاجکستان ته خپل زیات هوایي قوای واستوي او روسي مقامات دوشنبه سره یو هوایي ډګر څخه د ګډي استفادې په هکله خبري کړي دي. له دې دمخه هم د روسیې وزیر سرتیری تاجکستان مکر دوشنبې ته نږدې په یو پوځي اډه کې ځای پر ځای شوي او تېر کال د تاجکستان په عیني پوځي اډه کې د روسیې څلور جنګي او ترانسپورټي هلیکوپتر ځای پر ځای شول. په تاجکستان کې د روسیې سفیر خبرنه ته وویل چې ماسکو او دوشنبه پر یو موافقې کار کوي چې روسیه ته د عیني پوځي اډې د ګډې استفادې او د هوایي قواو د زیاتوالي اجازه ورکړي. تاجکستان چې د افغانستان سره په پوله پروت یې وادیه د روسیې او لویدیځ له نظره مرکزي آسیا ته د سخت دریځو د تېرېدو احتمالي لاره ګڼل کېږي. د نړیوال خبري آژانسونو د خبر له مخې هند خپل څلورم اوږد واټن ویشتونکي میزایل په بریالیتوب سره وازمایه. دغه توغندي د اټومي سرګلولو د لېږدولو توان لري او کولی شي چې په 5000 کیلومتر کې خپل هدف ولي. په دې توګه اوس هند کولی شي د چین شمالي سیمې په نښه کړي. دغه له ځمکې څخه ځمکې تر مزایل چې 12.5 متره اوږدوالی او 50 تنه وزن لري د دوشنبه په ورځ د آروي ساحه ایالت په عبدالکلام ټاپو کې وازمه شو او د استرالیا اوبو ته نږدې په آرام سمندر کې پرېوت. د دفاعي چارو څېړونکي وایي اوږ واټن ویشتونکي میزایلونه داسې وده ورکړل شوې ده چې هند چین هم وڅاري، ځکه نوې ډلې چین هم ځان ته د یو ګواښ په توګه بولي. د اټومي چارو پوهانو ویلي چې د هند په دغه نوي میزایل کې له داسې ټکنالوژي نه استفاده شوې ده چې میزایل نه پرې لارښوونه کېدای شي. او یو وروستی خبر دا چې د روسیې دفاع وزارت وایي د هغې پوځي مسافرۍ وړونکي الوتکې تور بکس یې د پرواز د معلومات د ثبتولو اله یې موندلې ده چې د دسمبر په 15 نېټه په سوچي ښار کې تورې بهیرې ته نږدې لوېدلې وه. انترفاکس خبري آژانس د دفاع وزارت د مطبوعاتو مسؤلینو له قوله ول چې داسې ښکاری دغه باکس یا له جوړ او د معلومات رسول لپاره به د هوایي قواوو تحقیقات مرکز ته واستول شي. دفاع وزارت وایي د الوتکې تور باکس د ساحل په 1600 متری واټن کې موندل شوی دی چې 150 روسي الوتکه د دسمبر په 15 سوریه ته روانه وه چې راولوېده. په الوتکې سپاره ټول دنیوي سپرلي مړه شول. یو شمېر چارواکي او د الکساندروف انسامبل موسیقي ډله چې د کانسرت ورکولو لپاره سوریه ته روانه وه په قربانیانو کې شامل دي. د پښتو خبرونو پای.
شنوندگان عزیز و گرامی، توجه شما را به تازه ترین اخبار دری این ساعت جلب می دارم. گوینده اخبار جمیله تیموری. سرخط اخبار: باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با امضای لایحه دفاعی کمک 4.26 میلیارد دلاری را برای نیروهای امنیتی افغانستان تایید کرد. مجلس نمایندگان اعلام کرد که برگزاری نشست در مسکو پیرامون افغانستان مداخله این کشور در امور افغانستان است. جلسه شورای عالی اقتصادی افغانستان روی طرح کسب و کار در سکتور انرژی و بلند بردن ظرفیت تولید انرژی بحث کرد. و چند خبر از کشور استرالیا. تفصیل اخبار: باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با امضای لایحه دفاعی کمک 4.26 میلیارد دلاری را برای نیروهای امنیتی افغانستان تایید کرد. این کمک برای سال 2017 میلادی از سوی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تایید شد که از این میان بیش از 3.3 میلیارد دلار را وزارت دفاع و بیش از 1.7 میلیارد دلار را وزارت داخلی افغانستان برای آموزش نیروهای امنیتی و راه اندازی عملیات ها به دست خواهند آورد. این کمک در حال صورت می‌گیرد که اوباما لایحه دفاعی مجوز اختیارات امنیت ملی را برای سال مالی 2017 امضا کرد. در تازه‌ترین کمک‌ها به نیروهای اردوی افغانستان ناتو کمک 390 میلیون دلار را به پروژه‌های افزایش ظرفیت‌های نیروهای اردوی افغانستان تصویب کرد. اداره بازرسی امریکا برای بازسازی افغانستان سیگر در یکی از گزارش‌هایش به کنگره این کشور اعلام کرده بود که مقامات واشنگتن و کابل آمار دقیقی از تعداد نیروهای امنیتی افغانستان و همچنین توانایی آنان برای دفاع از کشورشان ندارند که این شامل پلیس و واحدهای نظامی است. اکنون 13,000 نیروی خارجی در افغانستان حضور دارند که از آن میان بیشترشان نیروهای آمریکایی هستند و نیروهای افغان را در آموزش و مشوره حمایت و همکاری می کنند. در عین حال نیروهای آمریکایی در افغانستان مبارزت با داعش و القاعده را به طور تهاجمی ادامه می دهند. با وجود گذشت 15 سال از جنگ علیه ترورستان در افغانستان، سران ماموریت حمایت قاطع می گویند هنوز گروه های شورشی در کشور فضای برای نفس کشیدن دارند. چارلی کلفلند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان می گوید ما این صلاحیت را داریم که عملیات های یک جانبه را علیه شاخه خراسان گروه های القاعده و داعش انجام دهیم و به گونه تهاجمی این ماموریت را دنبال می کنیم. وی افزود 350 عملیات را علیه این ترورستان انجام داده ایم و 200 عضو القاعده و 500 جنگجوی داعش را کشته ایم. داعش گروهی است که زمان چندان زیادی در افغانستان حضور ندارد اما حدود 1000 جنگجو در کشور دارد. آقای کلفلند گفته است داعش حدود 3000 جنگجو داشت و در 11 ولسوالی حضور داشته، اما ما پس از صدور جواز حمله بالای آنها تعدادشان را به گونه قابل توجه کاهش دادیم و اکنون فکر میکنیم به 1000 نیرو و در 3 ولسوالی کاهش یافته. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان گفته است جامعه بین المللی درک کرده است که افغانها پیشرفت کردند اما هنوز راهی برای پیمودن دارند. از این رو ما باید با این کشور همکاری داشته باشیم و بر مبارزه با تهدیدهای دهشت افغانی تمرکز کنیم. وی می افزاید ما نیروهای افغانستان را آموزش و مشورت می دهیم و کمک می کنیم تا آنها نه تنها قادر به دفاع از مرزهایشان شوند بلکه با تهدیدات دهشت افغانی نیز مبارزه کرده بتوانند. این در حالی است که ریشه بخش اعظم فعالیت‌های تروریستی از پناهگاه‌های تروریست در پاکستان دانسته می‌شود و به همین دلیل 400 میلیون کمک آمریکا به پاکستان در بودجه 2017 مشروط به آن شده است که وزارت دفاع آمریکا تایید کند. اسلام آباد گام‌های لازم را برای مبارزه با شبکه حقانی برداشته است. از سوی دیگر مجلس نمایندگان اعلام کرد که برگزاری نشست در مسکو پیرامون افغانستان مداخله این کشور در امور افغانستان است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان در نشست این مجلس گفت نشستی که در مسکو در امور افغانستان دایر می شود مداخله آشکار در امور افغانستان به حیث یک کشور مستقل است. آقای ابراهیمی افزود از دولت در پیوند به این تصمیمات کشورهای همسایه در رأس آنها روسیه باید تماس بگیرد و موضوع را با دیپلماسی روشن مطرح کند. رئیس مجلس نمایندگان تاکید کرد که دوام چنین جلسات را برای وضعیت امنیتی سال آینده کشور جدا نگران کننده می دانیم. برگزاری نشست سه جانبه میان چین، روسیه و پاکستان در مورد تامین صلح و امنیت در افغانستان با عکس العمل تند اعضای شورای ملی روبرو شده است. وزارت امور خارجه کشور گفته است که از افغانستان در این نشست کسی دعوت نشده است. صالح محمد صالح عضو مجلس نمایندگان میگوید که سیاست‌های غلط سران حکومت وحدت ملی باعث شده تا کشورهای دیگر به نظام سیاسی کشور به اندازه نخود ارزش قائل نباشند. گزارش ها از برگزاری نشست سه جانبه میان پاکستان، چین و روسیه در حال به نشر می رسد که در این اواخر مقامات روسیه پذیرفتند که به خاطر مبارزه علیه داعش با طالبان مسلح تماس برقرار کردند. طبق یک خبر دیگر رئیس جمهور غنی روی تصمیم مجلس نمایندگان مهر تایید زده و تصمیم گرفته است تا پس از رخصتی های زمستانی مجلس نمایندگان به جای 7 وزیر رد صلاحیت شده نامزد وزیران تازه معرفی کند. نبی مستاق مشاور رئیس جمهور میگوید رئیس جمهور تصمیم مجلس نمایندگان را قبول کرده و می خواهد بعد از رخصتی های زمستانی پارلمان وزیران تازه را معرفی کند. با این حساب در کمتر از یک ماه دیگر مجلس به تعطیلات زمستانی خواهد رفت و تعطیلات هم 45 روز زمان می برد که تا پایان آن تصمیم رئیس جمهور بر این شده که وزیران رد صلاحیت شده با عنوان سرپرست وزیر سرکارشان حاضر شوند. با این حال آقای مستاق می گوید وزیران سلب صلاحیت شده نه فعلا و نه هم پس از این حتی برای یک روز حق سرپرستی در وزارتها را از رهگذر قانونی ندارند. بیش از یک ماه می گذارد که سر محکمه چیزی در پیوند به تعریفش از تصمیم مجلس درباره رد صلاحیت 7 وزیر بروز نداده است و ظاهراً رئیس جمهور هم دیگر چشم براه نظر دادگاه نیست. بر اساس گزارش خبرگزاری افغان رئیس جمهور با بیان این که جلب سرمایه گذاری ها نیاز به بیمه دارد چون بدون بیمه و گرانتی سرمایه گذاری دشوار است. با وزرای اقتصاد، مالیه و تجارت وظیفه داد تا با کمپانی ریفورماتیکس روی طرح ایجاد شرکت بیمه در سطح سرمایه گذاری های کوچک و متوسط صحبت نماید. جلسه شورای عالی اقتصادی بر ریاست محمد اشرف غنی روی طرح کسب و کار در افغانستان و نیز انکشاف سکتور انرژی و بلند بردن ظرفیت تولید انرژی بحث کرد. محمد همایون رسا وزیر تجارت و صنایع کشور ابتدا گزارش مفصل را در مورد تکمیل موافقانه ادغام اداره آیسا با وزارت تجارت به جلسه ارائه کرد. او اظهار داشت که از آغاز ایجاد مرکز واحد خدمات ثبت و صدور جوازها تا اکنون در مجموع 6500 جواز که شامل 1500 جواز جدید و و 4500 جواز تمدید می باشد صادر شده که از این ناحیه 2.5 میلیون دلار اواید جمع‌آوری گردیده است. سپس گزارش کابل در خصوص نتایج تحقیقات کمپانی تیکس از سوی وزارت تجارت و مسئولین کمپانی متذکره به جلسه ارائه شد. مسئولین وزارت تجارت گفتند که از چند بدین سو با کمپانی ریفورماتیکس که از طرف صدراعظم پیشین گرجستان ایجاد گردیده کسب و کار و ارز است در بخش تقویت و بلند بردن شاخص خدمات عامه مشترکاً کار می نمایند. در بخش دیگر جلسه یافته های کمپانی ریفورماتیکس در مورد انکشاف سکتور انرژی و بلند بردن ظرفیت انرژی برق در افغانستان به بررسی گرفته شد و خاطرنشان گردید که نتایج بررسی کمپانی می تواند افغانستان را در بخش انکشاف سکتور انرژی و عرضه متذکره انرژی قابل اعتماد پایدار و با قیمت کم و ضایعات اندک کمک نماید. رئیس جمهور انرژی برق را مهم خوانده گفت که باید تلاش و سنجش دقیق صورت گیرد که چی طور از گاز و زغال به حیث منبع مهم تولید انرژی استفاده نماییم. وی اشتراک و سهم سکتور خصوصی و مردم را در پروسه تولید انتقال، توزیع و مدیریت انرژی مهم خواند. و حال توجه کنید به اخبار استرالیا. با گزارش رادیوی نشاط به نقل از رسانه‌های استرالیا، 10 تبعه چینی به دلیل قاچاق مواد مخدر در این کشور متهم شناخته شدند. بنابر اعلام مقامات استرالیایی از این قاچاقچیان محموله از کوکائین به ارزش 44 میلیون دلار که داخل کشتی تجارتی جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد. این 10 تبعه چینی که بین 23 تا 50 سال سن داشتند به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده و حد اکثر مجازات حبس ابد در انتظار آنان است. دپارتمنت مهاجرت و حفاظت از مرز استرالیا در اطلاعیه اعلام کرد پلیس در بازرسی های انجام شده 186 کیلوگرم کوکائین داخل این کشتی پیدا کرده است. پلیس استرالیا اعلام کرده است که این محموله کوکائین به صورت بسته‌بندی های پلاستیکی بوده که برای مشخص شدن میزان خالص بودن آن آزمایش های در حال انجام است. طبق یک خبر دیگر با نزدیک شدن به پایان سال 2016 عدم قطعیت در سیاست های پناهجویی استرالیا بخصوص در فرستادن برخی از پناهندگان که در کمپ های پناهجویان در استرالیا به سر میبرند. این پاسخی بود که جولیا بیشپ وزیر امور خارجه استرالیا به سوالات در مورد این که آیا با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده توافق تبادل پناهندگان از نارو و جزیره مانوس پاپیونگنی با برخی بازداشت شدگان کاستاریکا را به مرحله اجرا در می آورد در حاله از شک باقی می گذارد. تمام مشاهدات آژانس های از جمله عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر را در مصاحبه در اسکای نیوز توسط ایلن پرسون نماینده این آژانس ها بازگو شد. خانم پرسون در این باره می گوید این یک سیاست عمدی برطرفداری است و دولت استرالیا به طور واضح و روشن اظهار می کند که همه اینها همه به خاطر انصراف و بازدارندگی پناهجویان است و یک بخش مهم از این بازدارندگی این است که شرایط را واقعا برای مردم در نارو سخت و دشوار کنند. این در حالی است که دولت فدرال با اظهار نخست وزیر در مجموع عمومی سازمان ملل نسبت به اینکه سیاست محافظت از مرزهای استرالیا ضروری است در برابر انتقادات مقاومت نشان داد. مالکوم ترنبل نخست وزیر در این باره می گوید ما معتقدیم که به منظور تضمین و حفظ حمایت عمومی برای مهاجرت چند فرهنگی در حیطه یک برنامه سخاوتمندانه بشر دوستانه مردم بایستی بدانند که این دولتشان است که مرزهای کشور را کنترل می کند. این در حالی است که دولت نسبت به امضای یک توافقنامه رسمی با ویتنام برای بازگشت پناهجویان را تایید کرده است. پایان اخبار.
د ورځې یو مهم پیښو ته یو کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو پر بېلابېلو مسایلو لیکنې کړې دي. واشنگتن تایمز ورځپاڼه په خپل وروستۍ ګړې کې په یو مطلب کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د 2016 کال پیل سره سم د انساني تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا جګړه چې 15 کاله پوره شول تر ټولو خونړي پړاو ته رسېدلې ده، چې د ملکي کسانو په ګډون طالبان او نظامي کسان پکې وژل شوي دي. ورځپاڼې په 2016 کال کې طالبان د حملو له زیاتوالو په نتیجه کې د څه باندې 6000 افغان مرګ ژوبلې یادونه کوي. واشنگتن تایمز لیکي چې افغان چارواکي د افغانستان د ملي دفاع ځواکونو تلفاتو د دقیقو شمېر له ورکولو ډډه کوي. ورځپاڼې دفاع وزارت د مرستیال ویان محمد ردمنیش له قول لیکي چې نوموړي د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې په سلو کې 10 زیاتوالی تاییدوي. خو ورځپاڼې په عین حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما هغه راپور یادونه کوي چې وایي سږ کال د وسلوالو طالبانو پر ضد په حملو کې څه باندې 3000 ملکی افغانان وژل شوي دي. واشنگتن تایمز په واشنگتن کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټ تحقیقاتو مرکز د کارپوهانو له قول لیکي چې افغان ملي دفاعي ځواکونه د دولتي حاکمیت په اوزه کې د شاملو سیمو د امنیت لپاره له هم تر ډېره د امریکا په ملاتړ متکي دي. بلې امریکایي ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګړې کې لیکلي چې دولت جوړونې په مسله کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ نظر باید په افغانستان کې وازمول شي. ترامپ خپل وروستۍ څرګندونې کې څو ځله دا خبره یاده کړې ده چې دولت د جوړونې له هڅو باید لاس واخیستل شي، ځکه د ده په وینا د دولتونو جوړول یا په ځینو هېوادونو کې د رژیمونو بدلول لویه ساوه. سپاړه زیاتوي د امریکا د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د افغانستان نوم ډېر لږ یادېده او ترامپ ظاهراً د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې افغانستان هغه مال د سی ان ان سره په مرکه کې وویل چې افغانستان ته ننوتل یو ساوه. هغه وویل چې راتلونکي ولسمشر د سرتیرو د شمېر د ساتلو پرته بل څه نشي کولی. ورځپاڼه وړاندې لیکي ولسمشر باراک اوباما دوه ځلې د پوځي قومندانانو له غوښتنې سره سم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر زیات کړ. ورځپاڼه وړاندېنه کوي چې ښایي منتخب ولسمشر ټرمپ هم له همدې مسلې سره مخامخ شي. همدارنګه د کابل چاپ ځینو ورځپاڼو د نورو موضوعاتو تر څنګ په ماسکو کې د افغانستان د غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنویش خپلواکي ورځپاڼه د بهرنی چارو وزیر له قوله په ماسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، پاکستان او چین درې اړخیز غونډه مهمه بللې ده. همدې ورځپاڼه د ماسکو غونډه د بلې نیباتي جګړې بڅر کې تر عنوان لاندې سرمقاله خپره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي د نړیوالو قوانینو له مخې او له حقوقي اړخه دا غونډه ناقانونه ده او نشي کولی چې د افغانستان د حضور پرته دغه ډول غونډه جوړ کړي. اصلاح ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي د افغانستان په اړه د روسیې ګونګه لوبه. په سرمقاله کې یادونه شوې د روسیې د افغانستان اوسني نظام په رسمیت پیژني او همدارنګه طالبان له سیاسي دفترونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري. د لیکوال په اند دا ټول د دې څرګندونه کوي چې روسیې د افغانستان د قضیو په اړه یو ګونګه لوبه پر مخ بي. د سرمقاله د لیکوال د معلومات له مخې د روسیې دا ډول لوبه د افغانستان حالات به نور هم پیچلي کړي. همدارنګه د انیس دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه افغانانو ته د منلو وړ نه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي روسیې، چین او پاکستان د دا ډول غونډو په جوړېدو سره د افغانستان ملي حاکمیت باندې سترګې پټې کړې چې دې موضوع افغانان اندېښمن کړي دي. دانیس در سر مقال لیکوال وړاندیز کوي هر هغه غونډه چې د افغانستان په اړه جوړیږي پایلې به د افغانانو لپاره مثبتې نه وي. همدارنګه د دغو او نورو مسایلو په اړه ستاسو پاملرنه راګرځوم په کابل کښې په لندن کښې و دغې مرکې ته. هموطنانې عزیز محترم ډاکټر سید صلاح الدین سیدی کارشناس تحلیلګر مسایل سیاسي و رئیس مطالعات استراتیژیکي افغانستان از لندن با ما در لین تلفن است. میخواهیم در رابطه با مسائل مهمی روز برایشان صحبتی داشته باشیم. جناب سیدی صاحب با عرض سلام و احترام تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
سلام خدمت شما و شنونده های محترم و ما در خدمت شما.
تشکر لطف و مهربانی شماست. جناب سیدی صاحب، حکومت و پارلمان افغانستان در مورد برگزاری نشست سه جانبه پاکستان، چین و روسیه در مسکو که برگزار شد پیرامون افغانستان عکس العمل نشان داده و گفته که مداخله این کشورها در امور افغانستان است. از نظر شما چرا این کشورها که با حکومت افغانستان هم روابط دارد در چنین جلسات از حکومت افغانستان دعوت نمی نماید و هدف اینها چی است؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. فکر می کنم که در همچون مسائل عوامل مختلف تاثیر داره. اساس اولی و ابتدایی مسئله منافع و مصالح این کشورها است. مدر این رابطه هر یکی از این کشورها در پهلوی اهداف مشترک اموبایی های خود داره. در بخشی از موارد روابط بالمثل و عمل بالمثل هم مطرح است اگر بسیار بارک بینی بکنیم، اما در نهایت امر تصمیم در مورد ما بدون ما فکر میکنم که عمل درست نیست، منطقی نیست و نتایج خوبی را نخواهد به بار آورد. در این رابطه تلاش پاکستان که هرجگاه در طول تاریخ حتی همو حکومات را که خود ساختن نخواستن در افغانستان وجود داشته باشه و تلاش طویل المدت هست و تغییر ناپذیر تا حد جای خود داره، منطق خود داره که چطور حکومت افغانستان و جانب افغانستان منتفی بسازه. و از طرف دیگر تلاش های پاکستان که برای روسیه امو امتیازات تاریخی را که خواهان از او بود رسیدن به ابعاد و سلسله امتیازات دیگری را بتطابقانه در رابطه در مقابل هند و افغانستان تا حد متحدی داشته باشه و سیگنال داده باشه به ایالات متحده امریکا که ما آلترناتیو های دیگری هم داریم. از یک جانب و از جانب دیگر افرهای را که ممکن پاکستان برای روسیه داده باشه که حرکت طالب در اختیار ماست، ما میتانیم در خلاف آنچه افواهات است که گویا داعش به ضد منافع و مصالح روس در منطقه استعمال خواهد شد و ما میتانیم طالبان در اختیار شما قرار بدیم تا امریکا اگر چنین اتهام موجود داشته باشه با اهداف خود نرسه. تمام این همه دست به دست هم داده به آنچه رسیدن و در نتیجه از او به توافق امروز به نشست امروز رسیدن، اما واقعیت امر ایست که عمل نادرست و بجاست اگر در مورد کشور ما تصمیم میگیریم و در مورد منطقه ما تصمیم میگیریم و در مورد روابط و همکاری منطقوی تصمیم میگیریم. بدون یک کشوری که مطرح است در این رابطه نشست را تدویر کردن واقعا توهین است به جانب افغانی و آن نتایج مثبت انسانی را که باید از این بدست بیارن ما فکر نکنم که بدست بیارن و در تحلیل نهایی ما این حرکت ناکام میدانم.
شما از پاکستان نام بردی، هدف اساسی پاکستان از تدبیر این نشست چی است و چی هدف در پیرامون مسائل افغانستان و منطقه؟
همون قسمی که در صحبت قبلی هم گفتم، در صحبت گفتم در طول 38 سالی که پاکستان استبلیشمنت پاکستان علیه افغانستان برنامه های را داشته و داره و در طول مدتی که تحت نام مبارزه علیه تروریسم در پهلوی سیاست رسمی پالیسی شخصی خود را به پیش برده، سیاست دشمنانه ضد افغانیست و در هر قدم تلاش ازی را داشته که چطور حاکمیت افغانی در منطقه بسازه. اما قسمی که در ابتدا گفتم حتی حکومت را برهان آقای برهان الدین ربانی را که در پاکستان و توسط آی ساخته شده بود نبود هم تحمل کرده، نتانست و در مقابل از اینا هم اقدامات به اصطلاح کرد که اونا را هم استفاده. به این خاطر هدف پاکستان منظور ما استبلیشمنت پاکستان روشن است و واضح است و ما فکر نکنم که با وجود تلاش های جانب افغانی سیاست دشمنانه جانب پاکستان در رابطه با مردم افغانستان و مسئله صلح در این منطقه تغییر بکنه. پالیسی از اونها همون قسمی که بود هست و پالیسی ضد افغانی و ضد افغانستان است و به این خاطر هر وسیله را که ممکن باشه اتفاق افغانستان.
و همچنان در این اواخر روابط طالبان و روسیه زیاد شده و حتی گفته می شد در هفته گذشته که یک هیئت از قطر رفته به مسکو. در این رابطه نظر شما چگونه است که هدف از این روابط بین طالبان و مسکو چی است؟
اما قسمی که قاعده و الفبای سیاست است، در سیاست هیچگاه نبو هیچگاه به این مفهومه که مساله و منافع به صورت همیشه که تحت نظر است، مساله و منافع دوست اساسی و تعیین کننده است و در این رابطه با مساله و منافع هر کس که با هر کسی در هر نقطه منفعت مشترک داشت در راسته با هم کار میکنند، در راسته خیر و خیراتی وجود نداره و به این ارتباط اما قسمی که در صحبت های قبلی هم خدمت شما گفتم نظری وجود داره، طرحی وجود داره، خطری وجود داره برای روسیه که از دل نیروهای افراطی و داعش در آسیای میانه و در منافع روسیه استفاده شده و در عین حال طالبان هم مشکلی دارن و به اصطلاح تناقضی دارن با داعش، دشمن دشمن دوست است و دوست 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 میشه. به این خاطر با این فرمولا تلاش چنین هست که اگر شوه از طالب به نفع منافع و مساله روسیه استفاده شوه. به این مفهوم چنانچه سفیر روسیه در کابل هم گفتن که ما به خاطر حفظ نمایندگی های خود و به خاطر سرحدات خود از استفاده میکنیم. شما شاید تعجب بکنید که روسیه و سرحدات افغانستان یعنی چی؟ از زمان سقوط اتحاد شوروی که ظاهرا در تمام جهان چنین افاده میشه که اتحاد شوروی اتحاد سقوط کرد و همه چیز در روسیه امروز به خودش به اصطلاح منحصر است، واقعیت چنین هست که از همون روز تا حال، از زمان وجود اتحاد شوروی سابق تا حال، اساکری تیارش روسها در مناطق سرحدی با افغانستان به صورت وسیع وجود دارند و تا هنوز هم منافع روسیه در منطقه تا حد زیاد حفظ میشه و در سرحدات تاجیکستان و ازبکستان و مناطقی که با افغانستان ارتباط داره اساکر روسی وجود داره و به صورت وسیع در راستا کار میکنه. به این خاطر ما زمانی که میگیم سرحدات روسی منظور ما اساکری هست که در سرحدات تاجیکستان و ازبکستان و این مناطق اثرات با افغانستان وجود دارند و تشویش هایی که وجود داره در رابطه با استفاده از داعش و نیروهای افراطی علیه روسها مطمئنا به دست از هر وسیله استفاده میکنند و از جمله همین وسیله طالب که چطور بتوانند به نفع منافع خود استفاده ببرند.
همچنان در رابطه با مسئله داخلی افغانستان در این وقتا جنجال در بین رهبری دولت افغانستان به وجود آمده که مسئله جنرال دوستم و اشتیست، از نظر شما علت این به وجود آمدن موضوع چی است و همچنان آیا حکومت افغانستان دوستم را به محاکمه خواهد کشید؟
افاده های در مطبوعات شنیده میشه، مشکلات مخالفت های بین رئیس جمهور غنی و عبدالرشید دوستم و سلسله مخالفت های داخلی، چون که میکنون مخالفت های داخلی سیاسی دیگه وجود دارم. آنچه در رابطه با معاون اول جنرال عبدالرشید دوستم و این مسئله اخیری ادعای داعش، این خلاصه کردن با مخالفت های داخلی فکر میکنم که افاده دقیق در مدبوعات نخواهد و نیست. شخص ادعا کرده که علیه از او عمل جرمی با استفاده از وسائل دولتی و حکومتی صورت گرفته و مجری از او هست، متهم از او هم معاون اول کشور است. این ادعا ادعای بسجدی است و فرق بین جرم و جنایت در کشورها و جوامع مختلف است که در هر جامعه جرم و جنایت وجود دارد، اما خطرناک زمانی میشه که این مسئله در حد مافیایی میرسه. مافیایی به این مفهوم که گروه های جنایتکار و متخلف قدرت سیاسی داشته باشه و بتانه قدرت سیاسی را خریداری کنه و در خدمت خود قرار بده. ما بدون اینکه در مدبوعات و در بدون داشتن تمام دوسیه قاضی شویم و یه حق برای خود بتن، یه حق برای خود نمیتون و هیچ کسان باید یه حق برای خود بتن، اما ادعای بسیار جدی وجود داره، ادعای غیر قابل تحمل وجود داره. عدم پرداختن به این قضیه ختم کار و پایان کار و گذشتن از خود خط سرخ است که در سطح دنیا و در سطح افغانستان حیثیت و آبروی وطن به این مورد میرزانند. ختم حاکمیت قانون است، رسیدگی به این امر ضروری است، بدون اینکه ما خود بدید از قضاوت بکنیم که کی به حق است و کی نه حق است. اگر نه حق است، اتهام جدی وارد شده به شخصی اول کشور و این مهم نیست که شخصی اول کشور کی است. به این خاطر رسیدگی به این مسئله ضروری است و حتمی است. اگر حکومت موجوده حاکمیت سیاسی بلا ساعت توجه نکنه، فکر میکنم که خطای بزرگی در سطح داخلی و در سطح خارجی خواهد. و اگر آنهایی که فکر میکنن که شخصیت معاون اول ضربه میزنن، من فکر میکنم که به طرفداری از جنرال سپهران میگیرن، اونها به خیال من خطا کردن. اگر این مسئله در محکمه عادلانه تصفیه شود، به این ترتیب و جرم واقع نشده باشه، شخصیت معاون اول کشور اعاده میشه و چنین کار باید شود. به این خاطر دلیاست برداشت ها غیر میاریست در موارد موازی ما در موارد غیر حق است و ناحق است. به این خاطر ما فکر میکنیم که مسئله بزرگ است، به خاطر از اینکه معاون اول کشور تحت اتهام قرار گرفته، اما رسیدگی به اون مسئله حتمی است و اینکه ما خود قاضی بسازیم در مدبوعات حق نداره. این مسئله توسط محکمه باید بررسی شود و حق ناحق باید معلوم.
از سوی دیگر یک تعداد سران قومی ازبک در این تفتلاش است که اگر یمهی بزرگ را تشکیل دیاد و در این مسئله بودن با دولت را ارزیابی نماید و گفته می شود که اینها تصمیم دارد که چند ولایت را به شکل فدراتیف اعلان نماید و روابط را با حکومت قطع نماید و خودمختاری خود را اعلان نماید، می خواهی که از این را دولت را تهدید نماید. این گونه تهدیدات را شما چی گونه ارزیابی می نماید؟
در مورد ای که قندهار می خواهد با چین زندگی بکنه و یا با کابل، و در مورد از این که سیستم دولتی فدرالی باشه یا مرکزی جمهوری باشه، حق او ملت است که تصمیم بگیره و در چوکات قوانین نافذ تصمیم خود بگیره. اما وارد شدن اتهام جنایی و در نتیجه از او تشکیل همچو جلسات، ما فکر میکنم توهین است به نام روشن فکر، توهین است به نام وطن خواهد، توهین است به نام این قوم و این آن قومه که به این خاطر ما همچو جلسات را تشکیل بدیم و در دفاع از اتهام وارده ما خیانت به وطن را دواب داریم. این آخر کار است و حاکمیت قانون حکم میکنه که در برابر همچو تلاش های غیر اخلاقی غیر انسانی به دولت برخورد قانونی بکنن. ما یک بار دیگر تکرار میکنم، آنچه اتهام وارد است این باید بدون اینکه نماینده این و آن بشینه که این سند است از طبیعت لیکی چونین نشده و چونان نشده، مفکر میکنم که بیننده را، ملت را، خواننده را و و و و مردمایی که میدانند که چه میگذره کم میگیرن و فکر میکنم که ما میتونیم بجانه هم بزنیم و مردم ها به اصطلاح ساده و احمق بسازیم. نه، ای قابل قبول نیست و ای را به نام قوم، به نام سمت، به نام روشن فکر و به نام استفاده و این و آن خلاصه کردن شرم آور است.
همچنان در رابطه با فساد بالای یک تعداد وزرای سابق و کارمندان سابق اتهامی موجود است که در فساد دست داشت و زمین خاطر رئیس جمهور یک مرکز عدلی را تشکیل داد تا این اشخاص را محاکمه نماید، اما از تاسیس این مرکز زیاد وقت تیر شده تا علی هیچ از این کارمندان سابق را نتانست محاکمه نماید. از نظر شما آیا در آینده این اشخاص و یا در مجموع مقاماتی که در فساد دست داره محاکمه خواهد شد و از نظر شما چطور میتواند از فساد جلوگیری شود؟
سوال بسیار مهم، اساسی و جوابش ایجابه، حتی اقل وقت یک ساعت نکنم. اون در صورت تلگرافی و مختصر خدمت عرض کنیم. وجود فساد در نتیجه سیاست غلط کادری است. وجود فساد در نتیجه عدم تطبیق عدالت است. وجود فساد در روابط جیبی، فامیلی و قومی است که روابط شخصی، قومی و جیبی بر روابط بلندی بکنه و چربی میکنه. این پروسه طولانی هست. هدف از جزا دادن تنها انتقام گرفتن و تنها تربیت همو شخص نیست. هدف از جزا دادن تربیت جامعه است. اگر تخلف بکنی دست قانون بالایت میایه و میگیره. جستی ملخص، جستی آخر بلدستی. این فکر و این مفکره و این اندیشه باید در جامعه آنقدر قوی باشه که متخلف بالاخره و فنجال قانون سپرده میشه. اما آنچه در افغانستان مگذره توانایی های حاکمیت امروزی واقعا محدود هست و در این راستا آن وعده هایی را که در اصطلاح کمپانی انتخاباتی داده بودن به صورت قطع تطبیق کردن نتانستن و ما در این حاکمیت یک قدرت را با تأسف نمیبینیم. اندیشه و فکر چنین است که آیا از تخلفات گذشته باید بررسی کرد و یا دیگر در آینده نماند که تخلف صورت بگیرد. از اظهارات بعضی از اشخاص دست اول کشور چونی افاده میشه که آنچه گذشته خو گذشت باید او را بانیم به جایش و از آینده جلوگیری بکنیم. آنچه در کابل بانک گذشت آن محاکمه یک ماسمایلی و عوام فریبی بیش نبود. اگر این قضیه به افراد مسلکی متعهد به افغانستان، متعهد به عدالت داده شود، ما به صورت یقین خدمت شما عرض می کنیم که در ظرف مدت دو ماه مجرمین اصلی که انحالا در موترهای بسیار قیمتی و مفشن و اصطلاح قیمتی در داخل افغانستان تمام امکانات خود دارن به عدالت سپرده شده می تواند، قضیه روشن شده می تواند، اما آنچه که شد یک فریب بیش نبود. این به این نتیجه میرسانه با وجودی که جامعه بین المللی تهدیدات تزاخت داشته نداده این مسئله بررسی نشود، ما کمک های خود قطع میکنیم، اما در نتیجه نهایی عدالت تطبیق نشد، مسمالی بیش نبود و متخلفین اصلی به پنجال قانون سپرده نشد. یک. دوم، آنچه که در این راستا صورت نگیره، عدالت تطبیق نشه و ما باز هم ماسمالی بکنیم، باید حاکمت امروزی بدانه که مردم میدانن که چه مگذره. هر گونه ماسمالی کردن، هر گونه فریب دادن، شاید خودشان خود فریب بدن، اما اونهایی که در مسلک وارد هستن، قصایل و قضایل از لحاظ مسلکی میدانن، میفهمن که در کدام قسمت تخلف شده و در کدام قسمت مسئله شده. اما قسمتی که قبلا هم خدمت شما عرض کردم در تلویزیون آمدن طرفداران این و آن اظهار کردن که ببینین این سند جعلی است و آن سند جعلی است و این اتهام وارد نیست و آن اتهام این سری رویش نیست، این صلاحیت بر کسی کس نداره که چون قاضی خود شوه هم مدعی شوه و هم سؤال موار شوه هم قاضی شوه هم تدبیر کننده یوم شوه بر اصطلاح جزا شوه. به خاطر این حاکمیت نظر به اختلافات و ظهر که دارن در داخل خود در تطبیق عدالت با تأسف ناکام هستن و حالتی که در نتیجه از وجود تأسف دار خواهد بود و ما فکر میکنم که این جرمات و این شهامات باید این حاکمیت پیدا بکنه که در تطبیق عدالت دست بکار شود، دست بکار عملی نه فریب و هم به نحوه که گویا خود را فریب بکنند دیگر را فریب بکنه نمیتنند. تشکر.
با وصف این مشکلات که در عرصه‌های گوناگون موجود است، اختلافاتی که در دولت موجود است و همچنان فسادی که در ادارات مختلف هنوز وجود دارد و تهدیدهای امنیتی که در تمام که کشور موجود است، آینده کشور را شما چگونه ارزیابی می‌نمایید؟
به خاطر بهتر شدن افغانستان مسئله نیست که مسئله نامید کننده باشه و مسائل راه های حل نداشته باشه. مسائل راه های حل داره، رسیدن به این راه های حل تعهد و قربانی میخواد. آنهایی که چوکی و مقام خود را در اولویت کاری قرار داده باشه، اول ما باز ما و در آخر اگر عدالت هم تأمین شد، به این ترتیب ما نمیتونیم به نتایج مطلوب برسیم. آنچه در انتخابات ریاست جمهوری گذشت و کمیته های انتخابات و این و آن گفتن که ما عدالت تامین کردیم، به صورت یقین باید گفت که نتانستن عدالت تامین بکنن، به صورت یقین باید گفت که اعتماد مردم به هدر رفت، به صورت یقین باید گفت که زمینه های لازم سیاسی، زمینه های لازمی برای انتخابات آزادی که در نتیجه از اراده ملت حاکم شود سر کشور در سر امور به اصطلاح تدابیر لازم صورت نگرفت و در نتیجه از نتایج انتخابات همان بود که بود و میلیون ها دلار به اصطلاح کمک جهانی به هدر رفت، در نتیجه از او کمیسیون اعلان کرد که کی رئیس جمهور و کی هم صدر اعظم و به اصطلاح رئیس جمهور، یعنی ای در نتیجه انتخابات ملت نه بلکه در نتیجه یک توافق اعلان شد و بعد از 7 ماه یا 8 ماه بعد اعلان کرد که نه انتخابات شد. در صورت این دو تیم اکثریت را در چوکات آنچه ممکن بود بردن، امکانات خود دارن، اراده لازم سیاسی به طوری که اولویت به منافع کشور و ملت و تاریخ خود بتن از بکار شون، پر غیر از نتیجه را بد میبینم و تأسفدار میبینم و جمع مداخلات خارجی، جمع سیاست دشمنانه استبلشمنت پاکستان، این همه و همه به اصطلاح آینده بدره، به اصطلاح منتظر خود تکیه و به اصطلاح مسئولین دست اول خواهد داشتن به صورت که اقدام با جرأت با شهامت و با اولویت دادن منافع و مسائل کشور نکنند. این مسئله کشور ما راهی حل داره مشکلاتش، اما ضرورت به یک جرأت اخلاقی، یک جرأت سیاسی و متحد بودن بکار است. و در آخری مسئله اگر جواب مبسطان نباشه، راهی حل در این نیست که ما از سرنوالا در ارک امتحان بگیریم، راهی حل در این نیست که شخص اول از این و از آن خوب انتریو بکنه، راهی حل در این نیست که شخص اول کشور اجده ساعت کار بکنه، راه حل در فعال ساختن سیستم است، راه حل در ایست که افراد کلیدی من حیث کلید کار بکنن و به حیث مامور شده و به حیث یک قاضی محلی کار نکنن، راه حل در این ایست که معاون اول کشور قمندانی قطعه و عملیات یک گلس برده به دست بگیره، همچون در خوردها به معنی عدم فعال بودن سیستم هست. چرا هر کس از شخص اول کشور میخواهد باید به حق من رسیدگی شود؟ بخاطر از اینکه در همچون موارد چنین شده، شخص اول کشور باید به ما بیاید و بگوید که فلان سرنوال را چنین جزا و چنین جزای دادن سبب گوش کردن، بخاطر از اینکه عمل جرمی واقع شده بود و اجراءات در بین نمکد. این سیستم فعال کردن. این با ضرورت به این نداره که 18 ساعت کار کرد در 24 ساعت. این با ضرورت به این داره که هر ولسوال حسار نوال و هر معمول عدلی و قضایی در سطح خود رئیس جمهور کشور میشه. این میگن فعال کردن سیستم. متاسفانه به جاستاه. آن قدر صلاح های وجود داره که بعضی میشنویم تأسف میکنم که وای در حالی ملت آیا تحت رجال است؟ در حالی که چنین نیست. هزار افراد مسلکی و فنی ما داریم که نمیخوان به خاطر خدمت به وطن رزق به اصطلاح قدمی به خصوصی عنوان بزنن تا با فرصت خدمت داشته باشن. چنین است مشکل ما.
بسیار زیاد تشکر محترم دکتر سید صلاح‌الدین سیدی، کارشناس تحلیلگر مسائل سیاسی و رئیس مرکز استراتژیک مطالعات افغانستان، از صحبت مفید معلوماتی شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم.
تشکر. سلامت
باشید. قدرمن اوریدن کو پدغه ورځو کې چې د نوی 2018 کال په درشل کې قرار لرو، په استرالیا او خاص توګه د ویکتوریا په ایالت کې پولیس شپه او ورځ د خلکو په خدمت کې او کوشش کوي چې د خلکو په منځ کې د هر ډول غیر قانوني کارونو مخنیوي ونیسي او د هغو بشریت او انسانیت ضد کسانو چې غواړي د خلکو آرام ژوند خراب کړي د هغو په لټه کې دي. همدارنګه ترافیکي حوادثو چې هر کال خلکو ته مرګ ژوبله اړوي مخنیوی کوي. چې نن مو په دغه اړه د ویکتوریا ایالت د دینان د پولیسو افسر ښاغلي افیس میار ته بلنه ورکړې ده چې تاسو قدرمنو اوریدونکو او په مجموع کې ټولو افغانانو ته چې په استرالیا کې شو اوسیږي د نوي قوانینو او په خاص ډول د ترافیکي حوادثو د مخنیوي او همدارنګه د نورو مسایلو په اړه معلومات ترکړي چې همدا اوس موږ سره دلته موجود دي. ښاغلی افیس میار، د دوست آواز رادیو پروګرام ته ښه راغلاست. که چیرې تاسو د ویکتوریا د پولیسو په اړه ووایاست چې په خصوصۍ کې د خلکو دپاره څه تدابیر لري او همدارنګه کم فعالیتونه ترسره کوي؟
تاسو ته او د تاسو درنو اورېدونکو ته سلام. د ویکتوریا پولیس هر کال د کریسمس او د نوي کال په شاوخوا کې بېساري او پراخه عملیات ترسره کوي. سخت کال همدې پرتله ډېر لوی او بېساري عملیات ویکتوریا پولیس په لاره اچولي. د دې عملیات مقصد دا دی چې د ویکتوریا خلکو ته داد ورکړي چې دوی مسئول دي او د دې مسئولیت او د امنیت تامین د ویکتوریا د پولیسو د یو مهمو عملیاتو څخه ده او په دې اړه ویکتوریا پولیس امنیتي تدابیر نیولی دي او اکثر پولیسان په وظیفو باندې شپه او ورځ ګمارل شوي دي چې امنیت په ویکتوریا کې تامین کړي. همدارنګه یو بل عمومی عملیات ترافیکی عملیاتی چې په سرکونو او لویو لارو کې د ترافیکي حادثاتو مخنیوی وکړي او هغه موټر چلوونکي چې قانون ماتوي هغه ونیول شي او یا جریمه شي. د ویکتوریا پولیس یو مهم عملیات رود سیفتي، یعنی مسئولیت په لارو او سرکونو دی چې تر اوسه یعنی سخت کال 204 اتیا خلک ترافیکي حادثاتو ترافیکی مړه شوي دي د ویکتوریا په سرکونو او لویو لارو باندې. ترافیکي حادثې مخصوصا د رخصتۍ په ورځو کې زیاتېږي او د هغو عامل دا دی چې ترافیکي ازدحام خصوصا په لویو لارو زیاتېږي. اکثره خلک رخصتۍ ته ځي او د دې ازدحام په سرکونو اکثره وخت زیاتېږي او د دې بعضې عامل اکثره الکحول او سرعت دی چې د دې ترافیکي پیکو باعث ګرځي او مرګ ژوبله خلکو ته ور اړوي.
مننه تاسو د ترافیکي عملیاتو په اړه وویل. کچیری د سرعت په اړه معلومات ورکړي چې کوم شواهد موجود دي چې د سرعت کموالی د ترافیکي حوادثو مخنیوی کوي؟
ماشینا سر د بعض څېړنو په اساس یو ډېر کم کموالی د موټر سرعت کې د ترافیکي پیښو او یا د ټکر او د ترافیکي حوادثو مخنیوی کوي، او که اکثر وخت تصادم هم وشي، مثلا ټکر هم وشي، د چې سرعت د یو چا کم وي، په هغه حالت کې د مرګ او ژوبلې مخنیوله کېږي. په مانا شناسي یوه څېړنه کړې ده چې هغو په اساس باندې دی دا تثبیت کړي دي چې مثلا په 11 کې سرعت که کم شي د یوه موټر، هغه په مرګ ژوبله کې 40% کې کموالی راولي.
هغه خلک چې په سرعت سره موټر چلوي، تاسو هغوی ته څه پیغام لري چې ترافیکي حوادثو مخه ونیول سي او د هغوی ځان وژغورل سي؟
دا ما مخکې وویل چې مثلا تقریبا تاسو 204 کې ډېر خلک دي چې مثلا هر کال د ویکتوریا په سړکونو باندې دی مړه کېږي، او توغونه بیخي زیات خلک دي چې هغه زخمي کېږي په حادثاتو کې، یعنی د مرګ ژوبله بیخي زیاته ده د ترافیکي حادثو. دا داسې دي چې مثلا دا د سرعت په دریو برخو ویشل شوی دی، چې یو دی چې په نامه د لو لیول سپید ورته وایي، چې یعنی ټیټ سرعت دی. مخکې چې ما وویل چې د پلتنې او د ریسرچ چې د موناش یونیورسټي د خواشوه وه چې ویلي وو چې مثلا د سپید کمواله د مرګ ژوبلې مخنیونه کوي، مثلا که اکثر وخت هغه موټر چلوونکي 15 کیلومتره خپل سپید د هغه سپید نه چې مثلا په سرکو باندې د غونه کم کړه، هغه د مرګ ژوبلې مخنیوی کولی شي. او همدارنګه په تاسو شوی دی اکثر وخت ویکتوریا پولیس ته پیغام ورکوي چې مثلا 10 کیلومتره چې سرعت کم شي د سپید، هغه د مرګ ژوبلې مخنیونه کوي. بل سرعت دا دی چې په نامه د اناپروپریت سپید، یعنی ناسمه سرعت دی. ناسمه سرعت هغه سرعت دی چې مثلا اکثر وخته که هوا خرابه وي یا باران وي یا سرکونه لانده وي، بعض خلک په موغو سپید باندې چې په سرکو باندې دی مثلا 80 کیلومتر په مو 80 کیلومتر سي، په داسې حالتو کې باید د سپید کم شي. دا یو بل علت دی چې اکثره ترافیکي حادثات د هوا د خرابوالي یا که غبار وي یا که هوا خراب یا تیاره وي سرکونه، چې سپید کم شي هغه د ترافیکي حادثاتو مخنیوی کوي. او بل دی چې په نامه د اکسسیو سپید، یعنی ډېر لوړ سرعت دی، هومره چې سرعت لوړیږي، مثلا د یو چا سرعت مثلا چا چې 80 کیلومتره سرعت وي که هغه دوچنده شي، هغه وخت چې د ډرایور یو شی وویني چې ریاکشن کوي، یعنی عکس العمل ښایي تسو چې دا موټر وداری، هغه څلور وارې زیاتېږي هومره چې سپید زیاتېږي.
مننه. نور څه عوامل د دې باعث ګرځي چې ترافیکي حوادث منځته راوړي؟
یو ډېر مهم عامل د الکحول او مخدره مواد استعمال دی، چې د موټر چلوونکو لپاره مخدره او الکحول چې دوی استعمالوي او موټر چلوي، د دې هغه توانایی کموي چې د دې ناسم اټکل ښایي او عکس العمل بې ځایه وي، او دا د ترافیکي حادثاتو باعث کېږي. اکثره هغه خلک چې مثلا مواد مخدره یا الکحول استعمالوي، دا د اکثرو ترافیکي حادثاتو باعث کوي. بعض وقت هم نه تنها الکحول او مخدره مواد، بلکې د ډاکتر د نسخه، یعنی هغه دوا چې د ډاکتر د طرف بعض خلکو ته ورکول کېږي، هغه هم د دې باعث ګرځي چې د دوی دغه عکس العمل چې وښایي یا د دوی قضاوت، یعنی د ترافیکي موټر چلولو په وخت کې په هغو باندې تاثیر اچوي. اکثر وخت باید خلک چې دوا د ډاکتر نه اخلي، باید هغو نه مشوره واخلي چې دوی کولی شي چې موټر وچلوي په حالت کې که نه. دا هم ډېر مهم دی، د مواد مخدره او د ډاکتر د نقصه دوا چې د اکثر ترافیکي حادثاتو باعث ګرځي.
تاسو د مواد مخدر نه وویل، یو تعداد کسان دي چې الکول نه بلکې په نورو مخدره موادو لکه ډراګ چارس او یورینو په دې باندې اخته دي، په دغه حال هم پولیس کولی سي چې دی تشخیص کړي؟
بالکل، د ویکتوریا پولیس د اکثر اغلی ری ده چه ده اکثر خلق تست کده مواد مخدره و ده نتنه ده الکحول و بعد مواد مخدره ده استعمال تستم کولایشی یعنی اکثر وقتا ده ده خلینه ده ده لعاب خلی او اغا تستیوی او پاگو که ده طول مواد مخدره که اخستیوی یه نتیجه خیلی
ځکه اوس اکثر د ځوانان په دغه مواد مخدره باندې اخته دي په دې اړه که داسې لنډ ووایې چې پولیس څه تدابیر لري چې د مخدره موادو د ډراګو د دغو مخنیوی وسي.
پولیس څلور ویشت ساعته مثلا کولی شي چې یو څوک مثلا پرې مشکوک شي که دغه مواد مخدره وي پولیس کولی شي چې هغه تلاشي کړو مواد مخدره ورسره ونیسي او هغه بس دستگیریگی او در قانونی چلان بستر کهیگی.
همدارنگه دا کسان چی پر سرکون بندی در مواد مخدر تیمال کهی در دو سر تاسو پولیس صداول چلان کهی؟
همدارست چی ما اویل چی مثلا موگ همیشه پا گزما بنده چی و مثلا موگ کبلشو چی هر موتر چی وی تلاشی کو اول شخص چی وی چی مثلا که او پیگه چی در مواد مخدره استعمال کردی ایغوز قرنی چلند کهی اغا نیول کهی او مکمه تلانده کهی
دا ویلی سی چی پا کانونی لیاز دا کسانو جرم با چوم روی
اغا با مکمه پا ار لیری مگم موگی براندی که او مکمه تا به اغا در مکمه تصمیم داشت چوم را دیتا قاید ورکی وی یعنی دیتا ترکم چلند کهی
تاسو مخکې د موبایل نه د استفادې نه په چلولو په وخت کې یادونه وکړله تاسو کسانو ته چې په جریان د موټر چلولو کې د موبایل نه استفاده کوي څه پیغام لري؟
موبایل استفاده تمام په ټولو استرالیا کې په ټولو د استرالیا په ټولو سټیټو کې یو هغه دی مثلا که څوک د موبایل نه استفاده وکړو هغه ټیکټ ورکول کېږي په ویکتوریا کې تقریبا د $400 نه پورته او د څلورو پوینټونه د لایسنس کمیږي چې هغه ټیکټ ورته ورکړل شي. اکثره وخت مثلا خلکو ته معلوم نه دي چې مثلا د موبایل نه د تلیفون موبایل تلیفون نه استفاده سره کم ده چې موټر چلولو په وخت کې تا خبرې کول په موبایل کې تکست کول یعنی پیغام څوک لیږي د هغه استعمال غیر قانوني دی او بعض خلک چې مثلا موټر چلوي بعض وخت دی گیمونه یعنی کومه لوبه په د موبایل باندې چې کوي هغه غیر قانوني ده او همدارنګه د موټر چلولو په وخت کې د موبایل فون په وسیله د عکس اخیستل او ویډیو اخیستل غیر قانوني دي او هر هغه عمل چې مثلا موبایل فون نه استفاده کېږي چې په لاس کې وي چې موټر چلولو په وخت کې استفاده ته وکړه هغه غیر قانوني دی حتی که استفاده هم نه کړه چې په لاس کې وي موبایل فون پلاس کې نیولی یو موټر چلوي دا هم غیر قانوني دی او مغسه چلند ورسره کېږي. بعض خلک مثلا په اشاره کې طرف کې اشاره کې ودرېږي دی موبایل فون باندې خبرې کوي یا تکست لیږي یا پیغام لیږي دا هم غیر قانوني دی. صرف هغه وخت د موبایل فون استفاده کېږي چې دی د سړک نه ووځي په اشاره کې نه وي او موټر یو مخصونه ځای ودرېږي باید هغه د موبایل فون نه استفاده وکړي ځکه چې اکثر وخت موبایل فون د ترافیکی یا د ساتو بایسکل
دا بعضی کسان په موټر کې د میکروفون سیستم لري چې د موبایل د لارې خبرې کولی شي په دغه اړه تست څه وایي؟
هغه کولی شي مثلا چې د موبایل فون نه استفاده وکړو په نامه د هندسپري اما صرف بعضې چې خلک چې لرنر درایور وي یا پی ون یا پی تو وي هغه نشي کولی چې د حتی د هندسپري موبایل فون څخه استفاده وکړي صرف هغه خلک چې فول لایسنس ولري یعنی مکمل هغه کولی شي د هندسپري نه استفاده وکړي. بیا هم د پولیس دا مشوره ده چې مثلا حتی که قانوني اجازه شته ده چې مثلا څوک هندسپري خبرې وکړم بیا هم دا توصیه ده چې اکثر وخت دی که مثلا ډېرې مغلق خبرې وکړو په تلیفون کې یا احساساتي شي په دې باندې تاثیر اچوي او دا د اکسیدنت باعث کېږي یا په هندسپریم چې وي دا قانوني دی چې مګم بیا هم د بعضې حادثاتو باعث کېږي او پولیس توصیه دا ده چې مثلا خبرې ډېرې لنډې وساتي او خبرې هغه وخت وکړو چې موټر کې نه وي ځکه چې دا ټول د ترافیکي حادثاتو باعث کېږي.
د ترافیکي حوادثو د مخنیوي په اړه باندې نور کم تدابیر پولیس و داغ نوی کال کی دی لری په خاص ډول مثلا کم نوی ټکنالوژي وی نوی کیمری و دا مسائل پر
سره تاسو معلوم دي چې سپید کیمرې و د سره چراغ نه تیریدل کیمرې په ټول ځای کې موجود دي او په دو شپو ورځو کې په ډېر زیات پولیس په مخصوصي وظیفې د ترافیکي ورکل شوي دي چې سرکو ته ولاړ شي مثلا اکثر وخت دا د الکحول ټیسټینګ وکړه او بعضې ټکنالوژي لري مثلا موټرونه دي چې هغه د نمبر پلیټونه سکن کوي او هغه معلوموي چې څوک چې موټر چلوونکی دی چې هغه لایسنس لري یا نه لري دا ټکنالوژي پولیس د هغو نه استفاده کړه او مهمه خبر دا ده چې په رخصتۍ کې ډېر پولیس په سرکو باندې دي او په هر ځای کې دي او په هر ځای کې موټر دروي او د الکحول ټیسټ کو د سپید ته وایي د لیزر ډیوایسز دي ماشینونه دي چې مثلا لیزر په موټر باندې وراچوي او هغه سپید تخمینی وي او خلکو سره قانوني چلند کوي.
مننه. تاسو په مجموع کښې نور څه پیغام لري د ویکتوریا د پولیسو په نمایندګي دا په خاص ډول افغانانو کمیونټي ته په دا نوي کال کښې
زموږ افغانان کمیونټي نه تنها افغانان کمیونټي ټول کمیونټي ته دا پیغام دی چې د خپل مسؤلیت په باره کښې فکر وکړه او د ترافیکي حادثاتو د مخنیوي دپاره کوشش وکړه چې خپل سرعت کم کړه په سرکو کې د موبایل فون د استفادې نه مخنیوی وکړه او همدارنګه که مثلا کوم مشکوکه شی ویني همیشه 000 ته تلیفون وکړه او پولیس ته راپور ورکړه.
ډېره زیاته مننه. بیا به په راتلونکي کښې پر نورو مسایلو باندې هم خبرې سره وکړو چې د پروګرام وخت لږ دی مخ په خلاصېدو دی. نو بیا هم د ویکتوریا په ډیزینان کښې پولیسو افسر ښاغلی حافظ مایار ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه ډېره زیاته مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
مهرباني شه اشنا صاحب. تاسو درنه اورېدونکو ته سلام او ښه ورځ.
ډېره مننه.
جانان سنگ وقت نہ لاڑا سنگ جانان سنگ وقت نہ لاڑا شرم د منے ارمان نہ لاڑا شرم د منے ارمان نہ لاڑا سنگ جانان سنگ وقت نہ لاڑا سنگ جانان سنگ وقت نہ لاڑا سستر گو نہ خوب نہ لاڑا اپس گو نہ خوب نہ لاڑا سنگ جانان سنگ وقت نہ لاڑا سنگ جانان سنگ وقت نہ لاڑا Sangha Janan, Sangha Vakhtu Nalara.